هشت صبح وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون هم با صفی الله استانگزی باشه. سلام و خوش آمدین.
بله، من علیکم مصطفی صدیقی. وقت افغانستان که در سهار آتا بجه شوی. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن سهار وختي په لوګر کې یوه مشربم حمله شوې ده چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. ناټو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته له ژمنې سره سم دوام ورکړي. تر هرڅه مخکې خبرونه. د لوګر امنیتي چارواکي تاییدوي چې په نننۍ موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور ټپیان دي. امریکایي ځواکونه وایي تېره اونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. او ملګري ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. پوره خبرونه. د لوګر امنیتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار وختي په لومړۍ حوزې یوه موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور ټپیان دي. د ښاغلي احمدزی په خبره درې واړه بریدګر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي او وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. احمدزی تایید کړه چې په برید کې نږدې ملکیانو هم ټپیان شوي دي. ښاغلي احمدزی وویل ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. جزئیات وروسته هم اوریدلی شئ. امریکایي ځواکونه وایي تېره اونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند مارټن اودینل وایي په دې برید کې له داسې یو راکټي وسلې کار اخیستل شوی چې د جی پي ایس له لارې رهبري کېدونکي راکټونه ویشتلی شي او دغلته یې د طالبانو د قماندې او کنټرول هغه مرکز ویجاړ کړی چې په لوړه سطحه طالب مشرانو د غونډو لپاره کاروه. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي په تېرو لسو ورځو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې یو نامعلوم شمېر طالب چارواکي وژل شوی. دا برید چې د هلمند مساکلا پولیس والی کې د می په څلور شتمه نیټه شوی و د مخه تر دې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه شمیرې نوې په ډاګه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی و. د 2018 کال په اړه دا راپور په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په مذهبي مراسمو او جماعتونو د داعش د وسلوالې ډلې یو شمېر بریدونو ته اشاره کړې ده. په راپور کې ویل شوي په 2018 کال کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو او عبادت ځایونو د 14 حملو په اړه رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 1500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه راپور کې د وسلوالو طالبانو لخوا په هدفي بریدونو کې د یو شمېر هغو سنی دیني عالمانو د وژل کېدو پېښې ته یادې شوي چې په وینا یې د طالبانو د نظریاتو پر ضد یې نظر درلود. په دې راپور کې په افغانستان کې د هندوانو، سکانو، عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ستونزې هم یادې شوي. د جوزجان والی په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله شاوخوا 15000 کورنیو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د جوزجان والی لطف الله عزیزی تیر ماښام د خبرې په یو خبري غونډه کې وکړي. په وای څوک چې خپل کور به ځای کې غي اواز خړو ته اړتیا نه لري، بلکې کور د خوب ځای، آشپزخانی لوازم او فرش او نورو وسایلو ته اړتیا لري. خغلی عزیزی ویل په کابل کې د مرکزی ادارې له چارواکو سره په خبرو کې هڅه کړي چې د هغوی پاملرنه په دې ولایت کې وچکالۍ ځپلو ته واړوي. په ملګرو ملتونو کې چارواکي وایي په افغانستان کې وروستۍ وچکالۍ د دې هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې میلیونونه افغانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي او له نړیوالې ټولنې څخه 115 میلیون ډالره د زیانمنو خلکو سره د مرستو لپاره غوښتي. ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال مارک لافکوک پرون د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې وویل موږ په یو شمېر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په اړه څېړنې کوو چې په سیمه کې د کړکېچ تر کمېدو لږ وروسته ترسره شوي دي. په سوریه کې 4 روغتیایي مرکزونه چې 2 په ختیځ غوطه او 2 هم په هومس کې دي وروسته له هغه تر برید لاندې راغلي چې موقعیتونه روسي او امریکایي چارواکو ته په ډاګه شول. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته په خبرو کې ویل د 2013 کال په لومړیو 4 میاشتو کې په سوریه کې پروختي مرکزونه او صحي کارکونکو 2 نوې بریدونه شوي چې پکې 9 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. یو ایرانی سړی وروسته له هغه ځان ته اور واچو چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه رد شوه. د سړی د جرمنی د شتوتګارد ایالت په کوپنګن ښارګوټي کې د حکومت یو دفتر ته نږدې ځان ته اور اچولی. جرمنی پولیسو د دې کس نوم نه دی په ډاګه کړی خو ویلی دی 15 کاله عمر یې درلود. نوموړی د سهشنبې په ورځ ځایي حکومتي ادارې ته ورغلی و. هلته وروسته له هغه چې د پناه غوښتنې د ردېدو لیک یې ترلاسه کړ د مامورینو په مخ کې په ځان باندې تیل وشیندل او اور یې واچو. ویل کېږي ځایي کارکوونکو د دې ایرانی کډوال پورې ګیدله اور په چټکۍ ګل کړ خو نوموړې د سوځیدو له کبله سخت ټپي شو او د هلیکپټر په وسیله روغتون ته انتقال شو. جرمني له 2015 کال راهیسې په خپل خاور تر 1 میلیون زیات کډوال چې ډیری د سوریې، افغانستان او عراق له جګړو ورغلي منلی دي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په لوګر کې نن یو موټر بم حمله شوې ده.
اولی حوزه د تعمیر تر شا او سوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې د عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او 4 ټپیان دي.
ناتو وی د دې تړون غړي او متحدان مد افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لږمنې سره سم دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالو په اړه خوشیني وښوده.
We also remain very concerned about religious freedom or the lack thereof.
او د پروګرام په دویمه برخه کې بعد از ازادي اوریدونکو ونې خبرونه درته خبره کړو. لوګر ولایت کې نن د پولیسو په لمړی حوزه یو موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیه قماندانۍ ویان شاهپور احمدزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې برید کې 3 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. هغه ویل بریدګر هم وژل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. له ښاغلي احمدزی سره مې مخکې خبرې وکړې او په لومړي سر کې مې د همدې عملې په اړه ترې پوښتنه وکړه.
بله، نن سهار تقریبا 5 بجې په شاوخوا کې د لوګر ولایت مرکز اولی حوزه د تعمیر تر شا وسوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړی د عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او 4 ټپیان دي. درې تنه نور هغه چې وو انتیاریان چې وو داخل دی حوزه شوي وو چې په وخت زمان پولیس ته ته ورغلي وو. پولیسو ډېر په میړانه سره دوی ته ځواب ماتونکی ځواب ورکړی. درې تنه انتیاریان یې ځای په ځای وژلي دي. انشاءالله اوس وضعیت نورماله ده او امنیت تامین ده. په نتیجه کې شاوخوا کې کوم ملکی کورونه اته تنه ملکیان هم ټپیان دي چې په هغه کې 2 تنه کوچنیان هم شامل دي.
حمله د چا لخوا شوې ده او هدف یې معلوم چې حوزه وه؟ اتمن
بله، او هدف یې حوزه وه. نو معلومه نه ده چې دا کومه ګروه او کوم مخالفینو. ولې خو د دولت ضد مخالفینو تر اوسه لا معلومه نه ده چې کومه ګروه.
په لوګر کې په دې ورستیو کې د سې غوښونه زیات شوې او څو وخت مخکې په یو حمله په باغجان بازار کې هم شوې و چې لګلري د مرکزه آیا دغه سې غوښونه رښتیا دي مرکز ته غوښته ک څنګه
نه نه مونږ الحمدلله خپل ولسته د لوګر شریف ولسته اعلان ورکو چې امنیتي ځواکونه خپل ځانګړي پلانونه او خاص تدابیر لري د دشمن تل مدام یو د غلچکی بریټ او همکاري دی غواړي چې امنیتي ځواکونه په اوسه تلفات ورواړي اما دوی د دشمن د مخامخ جنگ توان نه لري ان شاء الله موږ اطمینان ورکو چې دوی ته رحمتونکې جواب ورکو لکه مو چې ورکړي دوی
احمد صاحب محترم د نننۍ حملې ټپیانو ته رسیدګي شوې ده په وخت کې څنګه روغتون ته انتقال شوې دي د کوم یو خو به وضعیت نازک نه وي
بله 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 په وخت ځوان مو روغتون ته انتقال کړی دي ان شاء الله اوس یې وضعیت ښه ده قابل تشویش نه ده
و مردل چې په لوګر کې پر لومړی امنیتي اوزینن یو موټر بم حمله شوې ده درې پولیس وژل شوې او څلور ټپیان دي اته ملکیان هم ټپیان شوې درې سره بریدګر د پولیسو لخوا وژل شوې او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې ده
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ناتو وی د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لژمنې سره سم دوام ورکړي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په جولای میاشت کې به په بروسل کې د ناتو سرمشري ته یو ښه فرصت وي چې په مرسته کوونکي وادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ثبات تخپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي د افغانستان د ملي اردو لپاره د مالی صندوق هیات د سې شمې پورس په بروسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغان ځواکونو د مالی تمویل د دوام په بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی دغه صندوق چې د ناتو لخوا اداره کیږي نړیوالې مرستې د افغان ملي اردو لپاره راجلبوي تر اوسه د میتر 28 له دغه صندوق سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته شوې ده په دې اړه اجمل اند یو ریپورت جوړ کړی
د افغانستان د ملي اردو د تمویل د نړیوال صندوق غړو د سی شنبې پورس په بروکسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی تمویل د دوام او په دې برخه کې پر همغږۍ خبرې وکړي په بروکسل کې د ناتو دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي د افغان ملي اردو د مالی صندوق د هیات په دې غونډه کې د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په بهیر کې پر همغږۍ او د افغان حکومت پر هغه پلانونو بحث وشو چې غواړي خپل کلنۍ امنیتي لګښتونه زیات کړي او د حکومت د مالی چارو د خکول لپاره اصلاحات راولي ناتو وای په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د راتلونکي اړتیا وړ بودیجی په اړه خبري شوه د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق ته هیئت په دې کلنۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی کاوه د ناتو مومنشي یان سلطنبرګ سربیره په کې د هالند د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتی پالیسۍ د برخې مرستیال مارټین بویف د افغانستان پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن جاکسن په افغانستان کې د ګډي امنیتی کمانډې د انتقال کمانډان جنرال رابین فونز او په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر بابرا موټیرو هم برخه لرله دا ناتو خبر پانه کی دا ناتو د عموم منشي ان سلطنبرګ لخلی ویل شوی په 2014 کال کې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د تړون موافقه کړی چې تر 2030 کال پورې به د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي د سلطنبرګ لخلی وړاندې زیاته شوی چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د نړیوال صندوق مهم رول لوبوله ستولتنبرګ وایي د جولای په میاشت کې به په بروکسل کې د ناتو سرمشریزه یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي هوادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي د ناتو په مشرۍ د افغانستان د ملي اردو د تمویل صندوق د افغانستان د امنیتي ځواکونو او ادارو سره د نړیوال ټولنې د مالی مرستو د هماهنګۍ له درې بیلابیلو بهیرونو یو دی په دې برخه کې بل مالی بهیر د قانون او نظم مالی صندوق دی چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشرکي او د افغان پولیسو پر تنخواګانو سربیره په کورنیو چارو وزارت کې د ظرفیتونو پر پراختیا وده کار کوي دریم هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مالی صندوق دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړخیزي امنیتی موافقې لمخې د افغان ځواکونو لپاره تجهیزات او وسایل برابرۍ د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق غړو خپل مخکینه غونډه د تیر کال د مې په میاشت کې کړې و
له ازادي رادیو مو واوریدل چې ناتو وای د دې تړوند غړی او متحدان به د افغانستان د امنیتی ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لږمنې سره سم دوام ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو عاملین اکثرا نه مجازات کیږي. په هغه راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یو نامه او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفتر د سې شمې پروسه خپور کړې، د کمزوري عدلي او قضایي سیستم ترڅنګ جرګې او مرکې د تشدد د خزینه قربانیانو د عدالت د سم تطبیق یو مهم خنډ ګڼل شوی. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو په دوسیو کې جرګې او مرکې اکثرا د سبب شوي چې مشکوک مجرمان محاکمه نشي او سزا ورنکړل شي. یونما وای اکثرا وختونه خزینه قربانیان له مرکچیانو سره چې د افغانستان په ټولنه کې ډیر دود دی او د قومي مشرانو محلي او سیمه ییزو شوراګانو په منځګړې توپ لانجې هواریږي، یو جول جاړي ته اړېستل کیږي او موافقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راد الحسین ویل کله چې ښځه یا نجلۍ وهل شوې، معیوبه شوې یا وژل شوې او یا هم ښځه چې د ناموسۍ وژنې په نوم د یوې ناوړې پدیدې ښکار شوې، منځګړیتوب اکثرا د خشونت دا ډول پیښو ته عادي بڼه ورکړې او هغه د دې سبب شوې چې دا ډول پیښې لا ډېرې تکرار شي. الحسین زیاته کړه دغه دود همداشان د ښځو په ځان ویسا او په ټوله کې پر عدلي سیستم د خلکو باور هم کمزوری کړی دی. د عدالت او معافیت په نوم د ښځو په وړاندې د جنایتونو د پیښو منځګړیتوب په راپور کې د 2015 کال د اګست له میاشتې تر د 2018 کال د دسمبر تر 1 پورې د ښځو په وړاندې د تشدد 210 ثبت شوي دوسیې ارزول شوي دي. د قتل او ناموسۍ وژنې 280 قضیې هم په 2014 او 2018 کلونو کې څېړل شوي او دغه راز له شاوخوا 1860 مرکچیانو یا منځګړو سره هم خبرې اترې شوي دي. په راپور کې هم د هغو ښځو چې له ادارو سره شکایتونه ثبت کړي خو وروسته د جرګو او مرکو له امله له هغو تېرې شوي د تجربو یادونه شوې ده. ډېرو ښځو چې د دغه راپور لپاره ورسره مرکې شوي دي ویلي دي چې د کورنۍ او د ټولنې د غړو لخوا ډېر تر فشار لاندې راغلي چې د جرګو او مرکو فیصلو ته غاړه کیږدي. یو شمېر نور بیا ویلي چې دوی په خپله جرګه او مرکې غوره ګڼلي ځکه د دوی په باور عدلي او قضایي سیستم د فساد دی او په ګډون ډېر نیمګړی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې جرګو او مرکو ته دغه راز په دې خاطر هم ارزښت ورکول شوی چې شکایتونه او دعواوې ژر فیصله کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې پولیس نږدې سیمو سیدونکو وایي تر اوسه د ژوندانه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په تیرو 10 کلونو کې افغان حکومت د دوی سیمو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی حکومت په خپلو سیمو کې د سړکونو، ښوونځیو، د څښاکو او بیرغونې د نورو پروژو غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
په خوست کې غلام خان بندر سره نږدې د مخی کنده او اړوند د سرګلی کلی اوسیدونکو وایي چې د ژوندانه له لومړنیو اړتیاو بي برخې دي. دوی وایي ماشومان بي تعلیم لویږي، د کلی سړک او د څښاک اوبه نه لري او هلته د بیا رغونې هیڅ ډول کار نه دی شوی. په سیمه کې قومي مشر حاجی تورخان آزادۍ راډیو ته وویل
سړک په برخه کې مش خبره کوي، د میر د پوره ډېر ضروري ده، کلی ورلوند د ډېر خلک ورلوند دي، د دول سړک رو غلای دی، د شخصي کمپاین جوړ کړی دی چې کله خوښوي پیسې چې خوښی نه وي چې یا حیات یا شدی یا بادی د امیر باندې امیر که د واکسین معامله وي که د ریغ رنځیر معامله وي بیا په دا پیادارو باندې په دا باندې سیر.
د یاد کړي یو بل اوسیدونکی حاجی محمد رسول وایي د نوي نظام په ټوله موده کې د دوی سیمې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او ماشومان هم له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
تقریبا د شپږ کلو شي چې موږ سره هیڅ چا همکاري نه کړې. محسوسې چېږي مکتب ډېر ضرورت ای میشته، دومره ضرورت ای چې تو سیخ پخپله وینې چې غرینا دی ګورګورې دی کدا د میش بچون د ګورګورې خود استر شي دغه نو ته شای جوړ شي. دا د افغانستان د سوتین ک نه جوړیږي، دا د دشمن جوړیږي. د افغانستان ولې تعلیم نشته، تجربه نشته، دا په چا باندې.
پولی ته څیرمه د سرګلی کلی د اوسیدونکو د ستونزو د لیدلو لپاره د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان هم سیمې ته ورغلی و. دا مو منله چې د مخې کنډو د سرګلی کلی اوسیدونکي له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
دا خلک زموږ د فرضي کرښې سره په څنګ کې اوسیږي، د ژوند اساسي حقوقونه بې برخې پاتې شوي دي. نو که چیرې دغه سرک جوړ شي، دلته تقریبا د دوی د معلوماتو په اساس 216 کورنۍ دلته اوسیږي چې د دوی ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. د دوی مریضان په خپل وخت روختون ته نه رسیږي، حتی د دوی لپاره د څښلو اوبه هم نشته. د دې لپاره باید چې دولت توجه ورکړي، ځکه دغه فرضي کرښه ده.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې په وروستیو کلونو کې د لرې پرتو سیمو بیا رغونې ته خپله پاملرنه اړولې ده. د خوست د والي ویان طالب بنګل وایي چې ځایي چارواکي به د مخې کنډو د سرګلی کلي اوسیدونکو د ستونزو د هوارولو لپاره اړوندو ادارو ته دنده وسپاري.
د سیمې ولسوال ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د دې کلي ټولې ستونزې یاداښت کړي او همداشان دوی هم کولی شي چې ولسوالۍ سره ټولې ستونزې شریکې کړي ترسو پر جدي اقدامات وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګربزو د سرحدي سیمو په شان پولي ته څیرمه د خوست د نورو سیمو خلک هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي او له افغان حکومت دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
مانانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای کولای شئ. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې هم واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
ډیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار کې د نهو تنو د وشلو د پیښې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د ازادي راډیو د راپور په استناد لیکي چې د چپرهار ولسوالۍ د دولت زیو په سیمه کې والی حیات الله حیات دا منلې ده چې ټول وشل شوي ملکیان دي. د دوشنبه پرسنا وخت د افغان ځانګړي ځواکونو لوري په دې رامنځته شوې صحوان پیښه کې اته تنه ټپیان شوي هم دي. ډیفنس پوسټ خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې لا هم د ملکي تلفاتو شمیره زیاته ده. تیر کال تر لس سره ډیر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو ډیفنس پوسټ د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې تیر کال تر وړم کال 9% ملکي تلفات کم وو. د خبرونه په باور له دریو د دوو برخو ملکی تلفاتو عامل د افغان حکومت مخالف وسلوال دي او د 40% ملکی تلفاتو عاملان افغان او بهرني ځواکونه. خبرونه لیکي چې د افغان او بهرني ځواکونو له لوري کوم تلفات ملکیانو تاوري تر ډیره د هوایي بریدونو له عمله وي. خبرونه لیکي په بهرني ځواکونو کې یوازې امریکایان بمباري کوي، نور پکې برخه نه اخلي. ډیفنس پوسټ بیا د یوناما په وینا لیکي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 233 ملکیان وژل شوي او 1415 نور ټپیان شوي دي. وی بلې خبرونې واشنگتن پوسټ بیا له افغانستانه د اروپا خواته د مهاجرو مسله راخیستې ده. دغه ورسپانه تر دې اوږده سرلیک لاندې مطلب لري. اروپا هر کال د زرګونو افغان کډوالو د پناه اخیستو درخواستونه ردوي، نو کله چې دا کسان خپلو کورونو ته ستنی شي څه ورته په انتظار کې دي؟ تر دې عنوان لاندې ورسپانه لیکي هیواد سبحانی 3 کاله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ژوند وکړ او اوس افغانستان ته استول شوی. د په بروکسل کې په یو اپارتمان کې ژوند کاوه او په یو قهوه خانه کې کار کاوه. ورسپانه لیکي سبحانی فکر کاوه چې د تل لپاره یې خپل جګړه ځپلې هیواد څخه فرار کړی. واشنگتن پوسټ ویلي کې دغه کس یو له هغو نورو زرګونو افغانانو څخه دی چې په تیرو 1.5 میاشتو کې د اروپا په غربي هیوادو کې د پناه اخیستو درخواست ورکړی او درخواست یې رد شوی دی. ورسپانه بیا څرګندوي چې 25 کلن سبحانی اوس بیکاره دی او د جلال آباد ښار په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د سبحانی په وینا لیکي چې په بلجیم کې سخت کار کاوه، مالیه یې ورکوله او فرانسوي یې زده کړې وه. سبحانی وای کله چې د کابل له هوایي ډګره راووتم خپله غمجنه راتلونکې مې تر سترګو شوه چې را روانه ده.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. د امریکا متحده ایالات وایي په ټوله نړۍ کې د مذهب یا عقیدې په خاطر د خلکو ځورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دي. د سې شمې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه کلنی راپور خپور کړ چې په کې د انسانانو له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په ډله کې افغانستان، پاکستان، ایران او روسیه میاد شوي. اجمالاً دا نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې پورس په واشنگتن کې ویل د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې هم اوس او هم په راتلونکي کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمن دي. نوموړي په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د خپل وزارت د کلنی رپورټ د خپرېدو په مناسبت زیاته کړه په 200 هیوادونو او سیمو کې اسناد د مذهبي ازادیو څخه د هغه سرغړاوي او سرګندونه کوي چې د حکومتونو، ترهګرو ډلو او افرادو لخوا ترسره شوي. پامپیو ټینګار وکړ چې باید د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وشي. په رپورت کې د ایران په جزایي قانون کې یو شمیر مادو ته اشاره شوې چې په دې هیواد کې د کلون رایسي پر تورونو کسانو عملي کیږي. په دې هیواد کې دا رپورت د هغه کسانو د ادامونو یادونه کوي چې د خدای سره په دښمنۍ او یا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي وو. په رپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې په دې هیواد کې د دولت په قوانینو کې له اسلام نه وتلی ارتداد دی او پرې تورن د مرګ، زندان او یا د جایداد د کنګل کېدو سره مخ کیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې رپورت کې د داعش د ډلې لخوا په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو او د طالبانو لخوا د هغه سنی دیني عالمانو د وژنې یادونه هم شوې چې د وسلوالو طالبانو په څیر نظریات نه لري. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سام براون بک د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د دې رپورت د مهمو ټکو د بیان پر مهال په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانون یادونه هم وکړه. ویل براون بک وایي په پاکستان کې د مذهبي ازادیو د نشتوالي په اړه موږ اندېښمن یو. په دې هیواد کې د مدني ټولنې د رپورټونو په اساس دا مهال شاوخوا 50 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور عمري بند ګالي او 18 تنه له دوی څخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورت کې د 2018 کال د اپریل په میاشت کې په مردان کې د پاریدلو کسانو لخوا د مشال خان په نوم د یو ځوان د وژل کېدو یادونه هم شوې چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن و، خو وروسته ثابته شوه چې دا تورونه درواغ وو. په رپورت کې د روسیې یادونه شوې چې په اساسي قانون کې خلکو ته مذهبي مراسمو د پرځای کولو ازادي ورکړل شوې، خو وایي چې د روسیې حکومت په 2018 کال کې د تصویب شوو ترهګرۍ ضد قوانینو پر بنسټ د ګڼو مذهبي اقلیتونو مبلغین ځورولي. په رپورت کې په روسیه کې د سویت د ځینې اقلیتي فرقو او د مسلمانانو د ازاره وضعیت یادونه شوې.
ازادي رادیو ته غوږست. د قطر ستر کتابتون د مینوالو پر مخ پرانیستل شو. دغه کتابتون په دغه کتابتون کې تر 1,000,000 ډیر کتابونه پراته دي. د قطر ملي کتابتون د خپل ډول مخې د نړۍ له سترو کتابتونونو څخه دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو جالب رپورټ جوړ کړی.
زیات کسان په دې باور دي چې عربان له مطالعې او کتاب سره چندان مینه نه لري، خو دوی په قطر کې یو ستر کتابتون پرانیست چې د 1,000,000 کتابونو ترڅنګ پکې د کتابونو 5,000,000 الکترونیکي نسخې او د مطالعې لپاره نور په زړه پورې مواد موندل کېدای سي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر ملي کتابتون اجرایه مدیر ساحر وستاوی وویل دغه کتابتون په پرانیستل کې دوه سره د مراجعینو شمیر خورا زیات وو.
په وروستیو کې تر 1,000,000 زیات کسان دغه کتابتون ته راغلي دي. دا د دوحې غوندې کوچني ښار لپاره د پام وړ شمیر دی. دوی تر 3,80,000 زیات کتابونه د امانت په توګه وړي دي.
د قطر دغه لوی کتابتون ځانګړی ډیزاین لري. ځینې برخې په دوراني شکل حرکت کوي. د کتابتون ځینې برخې څه باندې 6 متره تر مځکې لاندې دي چې مینوال په هر حالت کې د مطالعې اسانتیا پکې ولري. که څه هم دا په قطر کې لوی کتابتون دی، خو د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی کتابتون په لندن کې دی. د بریتانیا په کتابتون کې د مطالعې لپاره تر 1,000,000 ټکو ډیر کتابونه او نور مواد پراته دي. د امریکا د کانګرس کتابتون په دویمه درجه کې راځي چې په واشنگټن ډي سي کې دی او څه باندې 1,000,000 ټوکه کتابونه او نور مواد پکې د مطالعې لپاره پراته دي. د کاناډا کتابتون او آرشیف په دریم مقام کې راځي چې 450,000,000 ټوکه کتابونه او نور مواد پکې شته. دغه کتابتون او آرشیف د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د اپکمری د ولسوالۍ خبرې کوم. د راتلونکو انتخاباتو د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر د دولت څخه مودا کوي چې دوی د خپل ټول واک از واک په دې باندې واسوي چې مخالفین نه وکړي او یو شفاف آزادانه انتخابات شي چې هر مسلمان وکولی شي، هر افغان خپل د خوښي سړی انتخاب کړي. دغه مو پیغام و. نور د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه پولیس خبرې کوم. د نوم د اخیستو نه به ډډه وکړم. تر دریو میاشتو ماش په یو میاشت کې حواله کېږي. باید یا سرباز ماش په خپل وخت د اشیر هم کولی شي، ځکه چې د ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده. ټولو لوګرو چارواکو ته مهتفره معلومه ده دا کومه ولسوالۍ ده. باور خپل خپل ماش زمونږ پیسې اچو او هغه به نظام ته مونږ خرچک اخلو او په هغه باندې مونږ خپل وطن او خپل ځان او خپل حفاظت کوو. باید زرپور چارواکو ته زما دا پیغام ضرور نشر شي او هغه ته نږدې ورکول شي چې هغه په دې باندې غور وکول شي، خصوصا د وزیر صاحب داخلا نن دا توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او پاشا کې بدلون راولي او زر تر زره د هر پولیس د هر قمندانې د هر ولایي په عیاشۍ له معاش نه پوښتنه وکولی چې دا څومره ورکولی کېږي، یا شاید څنګه د حساب د څنګه ده د هغه روزه کې مونږ له جب نه معاش اچو هغې باندې مونږ ځان ته افشاه کړو، ولې داسې مونږ سره کېږي؟ ولې وزیر صاحب نه همدا توقع ده باید زر تر زره دا پیغام زمونږ ناشر شي او وزیر صاحب داخله ته ورکولی شي. وسلام، مننه.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ورځو لنډو خبرو ته. په لوګر ولایت کې نن سهار شاوخوا 15 بجې د پولیسو په لومړۍ حوزې یوه موټر بم حمله شوې. د لوګر د امنیه قمندانې ویان چاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل په برید کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور هم ټپیان دي. هغه وویل بریدګر درې واړه وژل شوي، وضعیت تر کنټرول لاندې دی. اته ملکیان هم په دې برید کې ټپیان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. امریکایي ځواکونه وایي تېرونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د پډاګه کولو وروسته شوي دي. او یو ایراني سړي وروسته له هغه ځان ته اور واچوه چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوه. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په نورستان کې خلک د تذکرو د پاڼو له کموالي او نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي په اکثرو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین هم همکاري ته چمتو کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له رحول انوري اورو.
د نورستان اوسیدونکي د تذکرو د پاڼو له کمی او په دې برخه کې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې څخه شکایت کوي. دوی وایي په هر ولسوالۍ کې په زرګونه کسان تذکرې نه لري، خو حکومت هر ولسوالۍ ته یوازې 220 پاڼې ورکړي. نورستانیان وایي ورسره د تذکرو د پاڼو ترڅنګ د عکسونو کیمرو لیږلو ژمنه هم شوې وه، خو تر اوسه نه ده عملي شوې. دوه تنو قومي مشرانو د تذکرو پاڼو د نشتون په اړه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو تول
هر دره زمون څلور زره 15 زره رای لري او څلته زمون نفوس هم په دغه کې معلومیږي. د نورستان همداسې نورستان و منډول ته خو بیخي تذکرې نه دي راغلي او همداسې دعا وته اخوا ته نور نورستان ټول په مجموع کې بر مدار کامدی زمون شرقي نورستان د رایګل و واما مرکزي نو دا ټول شکایت لري. اوس کوردر واما پورې مربوط د مرکزي نورستان پورې هغه ما ته ویل چې موږ دلته شپږ زره اوس زره اغل لري دا واجد شرایط لري او مونږ ته فقط 200 غیر لګلې دي ټول محروم پاتې کیږي. دا مولا یار محمد شام نیمه او دغه زمونږ د نورګرام ولسوالۍ غواړي چې دغه تذکرې ټول واخلي او بس دغه انتخابات پروسه کې اشتراک وکړي. څنګه مونږ سره چې کوم هغه وعده شوی چې دلته تذکرې به تاسو ورسیږي دلته راغلو نه دي تذکرو پاڼې پوره شته دي.
نورستانیان وایي دوی په خپلو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین د تذکرو او د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسو سره همکاري ته چمتو کړي، خو د تذکرو پاڼو کمواله او نشټواله به یې هڅې په سین لاهو کړي.
طالبان هم ته وادار کړي دي چې هغوی د سرتنام او د
خلک وایي دوی حکومت ته ډاډ ورکړی چې د دواړو پروسو د مامورینو امنیت به ولسونه ساتي، خو اوس چې ګوري خپل مرکزی حکومت ته تذکرو د ویش په برخه کې همکاري نه کوي. د نورګرام ولسوال مولوی تاج محمد ازادي راډیو ته وویل هر ورځ ورته قومي مشران راځي او ورڅخه د تذکرو د پاڼو غوښتنه کوي، خو د دوی په لاس کې بیل دی چې ولایت ته خبر ورکړي نور څه نشته.
د مدیر سرتاحب النفوظ ماته اخاره وایي 200 پاڼې ما سره پاتې دي نور د کاریجات د لیګل دبار نه پاڼې لرم. دا خبر وکړه ولایت مقام نه هم غوښتنه دي او وزارت داخله نه هم باید د ضرورت د قومونو یاکول لپاره د ویش پاڼه باید ضرور ورسول شي او قومونه اوس راځي ورساري ته او زه تنګرې ماته وایي خو ته څنګه دولت دی دا یو پاڼه هم لرئ
په نورستان کې د احوالو د ثبت او احصایي مسول خانشاه هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې په ولایت کې د تذکیرو پاڼې کمې دي او په دې حق لې مرکزی حکومت ته د خپلو خلکو شکایتونه رسولي.
کمی د برخونو فعلا کمی لرو، هغه د مرکز نه مشکل دی کابل نه چاپ بتی روان دی، بیخي بتی چاپ کیږي، ورو ورو چاپ کیږي. دلته نورستان ته درې ځله مغه یو سوال پاره نه کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د تذکیرو د پاڼو د کموالي او نشټوالي په اړه شکایتونه کوي چې د هیواد نور او اکثر ولایتونو څخه د تورته شکایتونه پورته شوي، خو تر اوسه دغه شکایتونو کوم ځای نه دی نیولې. خلک ویر لري چې چیرته د تذکیرو د ویش لړۍ همداسې تته دوام وکړي نو ګڼ کسان او په ځانګړي ډول خويندې به د تذکیرو د ترلاسه کولو او د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو تاکنو کې له ګډون کولو بے برخې پاتې شي.
پیژندل شوی سندرغاړی آریانا سعید وایي په افغانستان کې تر بل هر هنرمند په پرتله زیات ګواښونه ورته شوي، خو نه ویریږي او د افغانانو او د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د باعزته ژوند لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. آریانا سعید سږ کال د اتلانتیک شورا له لوري د هغو کسانو په ډله کې راغلي چې د بشري حقونو لپاره یې اغېزمنه مبارزه کړې. آریانا سعید ته به د جون په 23 نیټه په برلین کې د اتلانتیک شورا له لوري جایزه ورکړل شي. په دې اړه فرشتې جلالزی یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
آریانا سعید وایي په افغانستان کې له ستونزو ویره نه لري او خپل هنري فعالیتونه به پر دې متمرکز وساتي چې د افغانستان ښځې د خپل حق غوښتلو ږغ پیدا کړي او په ټولنه کې له درناوي ډک ژوند وکړي.
په افغانستان کې باید ښځې بالاخره انساني او نورمال ژوند ولري. لږ تر لږه ما خلک دې ته متوجه کړي چې په ټولنه کې ډېرې ستونزې شته، او لږ تر لږه توانېدلی یم چې ښځې دې ته متوجه کړم چې څه حق لري او څرنګه یې وغواړي. ما ته ډېرې ښځې ټلیفونونه کوي یا خبرې راسره کوي او راته وایي چې د هغوی پر ژوند مې څومره تاثیر کړی دی.
آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې د اتلانتیک شورا د دې لپاره سش کال جایزې ته غوره کړي چې سندرو یې د ښځو پر ذهن او د هغوی پر فکر اغیز کړی. زیاتې افغان ښځې له خپلو حقونو خبرې کړي او په بهر کې خلک د افغانستان د ښځو له ستونزو خبر کړي دي.
زه هیله لرم چې دا جایزه به زما لپاره لا تشویقونکې وي، څو خپل مبارزه لا پراخه کړم او خپل کار لا ښه کړم، او هیله لرم چې دا جایزه به نورو افغان ښځو هنرمندانو ته هم دغه سي د ډیرو پرمختګونو لار پرانیزي.
میرمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې دا اول افغان ښځه ده چې د اتلانتیک شورا جایزه اخلي. د اتلانتیک شورا په نوم نړیوال مرکز په 21مه پیړۍ کې اقتصادي او سیاسي بهیرونه څاري او داسې ستراتیژي او پالیسۍ ته وده ورکوي چې د نړیوالو تهدیدونو په لمنځه وړلو او د امنیت په ټینګښت کې اغیزمنې تمامېدلی شي. اتلانتیک شورا سږ کال د سوریې د حلب ښار اوسیدونکو اټکلنې بانا الاب ته هم جایزه ورکوي. په 2018 کال کې چې په حلب کې د جګړې وحشت اوج ته رسیدلی و، پر انټرنیټ د بانا العبد د پیغامونو خپرېدو د نړیوالو پام په حلب کې ناوړه بشري وضعیت ته واړاوه. سږ کال به د اتلانتیک شورا د جایزې بله ګټونکې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره مادلین البرایت وي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېر ګواښونه ورته سوي، خو دا اوس ورسره عادي ده او له دې چې سندرې وایي او کنسرتونه جوړ کړي نشي منع کېدلی. آریانا سعید وویل د اتلانتیک شورا د جایزې ترلاسه کول به یې لا زیاته تشویق کړي چې د افغانستان د ښځو د ناوړه بشري وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي.
ما وخت کې حمایت مردمانه
زه چې د خلکو ملاتړ لرم، څوک زما د فعالیت ممانعت نشي کولای. شکر د خپلو خلکو ملاتړ را سره دی. هغوی چې ممانعت کوي هغه به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو او ګورو به چې برای ته چا دی. د آریانا سعید ډېرې مشهورې سندرې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او د ښځو د ازادۍ لپاره د مبارزې په اړه دي. آریانا سعید ازادي رادیو ته ویل هدف یې دا دی چې د افغانستان زیات شتي بلاخره د انساني ژوند زمینه پیدا کړي. آریانا سعید د ازادي رادیو خبريال ته ویل د سم او غلط ترمن سر فیصله به خپل د مبارزه جاری وساتي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. دوستانو استاسو د راغلو پیغامونو په لړ کې چې تیرونه مرستولې وو زموږ یو شمیر دوستانو ویلې چې د ورستۍ ورشتونو او سیلابونو لقبلې کورونه ویجاړ سوي دي او دوی نورو سیمو ته کډه سوي. ځینې د وچکالۍ او یو شمیر بیا د جګړو او ناامنیو څخه له خپلو سیمو وتلي او په نورو امنو سیمو کې یې پناه اخیستې ده، خو د دوی په وینا په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي او مرستو ته اړتیا لري. موږ به د بیلګې په ډول د دغو بې ځایه سویو کسانو څو پیغامونه واورو او بیا به د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی څرګندونې هم واورو چې د حکومت د مرستو د څرنګوالي په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به یې خپره کړو. لومړی به د بادغیس ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم. اول رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد السلام، زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ څخه زحمت ترکوم. زموږ مزیک خراب کې دغه بارانو مالونه راڅخه در بدر کړه. موږ وږي صاحب، موږ د غسخه د حکومت څخه کومه غواړو چې نو سره د کومه کوشش صاحب د هرې لارې څخه چې نو د پکونه وشي. والسلام.
ما دا پیغام وګړو مخامو تھوره سوي چې موږ مغاول سوالي د منطقه چې د بوکانو د پنیرک چې د سیلون راغلي دي، مالونه روړ انسانانی وړي دي، مزیکی مونګری د بینه وو ته دې موږ سره د کومکونه وشي. موږ حیوانان انسانان په خطر کې د مرګ سره مخ. والسلام. السلام
امیر روزی 15 تا 20 تفلکای ماموریز میشه، یه سال و استفراغ میشه. نه کلینیکی داریم، نه داکتری داریم، نه پولی داریم که ببریم با دکتر.
بچه های همه مریض شده، پول نداره، نون نداره، سرپنا نداره، گوشنا توشنا او با سر ما گم شده او نه اینا بیامده که اینجا سر ما پنا شو.
از اولایتی بر قلوس و این داری دین روز 2 ساعت و 20 دقیقه سری ما ورندگی را دنبال بامن سری 180 خانه اولسواری داری. قریه هم را قریه بختگان هم را که پایین فقط نیه گاو مونده، نیه گوسفند مونده، نیه گوز مونده، نیه مولی مواشی مونده، نیه حولی مونده، نیه درخت مونده، نیه گندم و گاو مونده. خدا شاید است که 180 خانه فعلا مایده بچه ها مونه گرفته کابور آمده ایم. مونمو بیخی کار هستیم که در لکو اول خدا تو در یک را پر میتیم که همین دولت که برسان همین دفعه ما را عیوی خدا برسان که مردم ها را دیدی که تو یک حیات روی کنه دولت که مردم ها بیخی کابر آمده ما چطور کنیم.
سلام علیکم. غرمانش دور سوالی در بادغیس ولایت در سرزقی در هر تا موسیسا چه تیره سوالی اربابانو گر خرس کرسا منوی خورل گر دروش مالانو گر ایس خوار غریب سیل خلقلانی کر گر دروغاق دی هیچ چاہتا نشه ریسی نورانی نمیدم هیچ چاہتا شای نمیدم گر دوی اربابان ها خرسی بی ایسا بنا بریغا
در بدر یک رو برور دای در بدر خستو خیر مطول غنم و خستو دیوال و خونه و گردم و سیل گوده دی دای در بدر ریس اب جمعو دزم بلغشتن و آوری.
زده بادغست ولایت ورمان دوله سالای استاس را پتماسیم دغه ټول شی چې دغه ماسیسی چې راځي دغه خوار غریب ته شی د خدای شی د نور خېټورانی نور کوي ګرد خپل سوت اچي خوار غریب ته هیڅ شی نه ماسر کیږي. دا اشرفونی څخه مې دا غوښتل نه چې د خدای شی دی دغه خېټورانی ته نور کوي خوار غریب ګر سره پایمال دی شی نور کول کیږي.
السلام علیکم د پکتیا څنګه ولسوالۍ نه سیدي ولسوالۍ زیاتره اوسېدونکي د ځای شوي دي. نیم خوسه تللی دي او نیم د پکتیا نورو سیمو ته تللی دي. دوی ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي دي. دولت تر ریدم او کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړې. دولت نه وختونه لرو چې د کورنۍ سره دې بیړنۍ مرستې وکړي.
زه اریوب سرحدی د کابل څخه تیسره تعداد پیغام پرېږدم چې مونږ څلور نیمې میاشتې مخکې د پکتیا ولایت څخه د جنګو د امنیت له خوا کره شپوړس اوولس کوره کابل ته مهجرت کړی ده چې دلته خپل کورونه لرو. څوک په کرو پرته یو، څوک په کنډوالو کې، څوک په خیمو کې. بیا په دلته د مهاجرینو ریاست چی کوتی سنگی کی دی پلس رستان کی خیره موسیسی ماجرین ریاست ها دا کی پرمی تیشیده گوه ولیتی ماجرین سرا کمکونه کنی پدا کی مو پرمی ویل کلی او تقریبا میاشتی پراشوا پدا غمدا کی کتن دی پاکتیو خلقو سر هیچ کمکونه شو. نور دول ولیتو خلق درگار دا کمکونه سرا کنی نربا پیسی او نورا او مو پرمی ای کی توسی دخپل تریپونو تا غیگوانو سو چی مو زنگ تو ویو.
دوستانو استاسو شکایتونه او ستونزې مو د تاریخ پرې کړې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره د همدې بې ځایه سوي پر ستونزو او د حکومت پر مرستو خبرې کړې دي چې په کډه به یې واورو. البته له ښاغلي بلخی سره زما همکار محمد مقیم نایب مرکه کړې ده. نوموړی په لومړي سر کې د بې ځایه سویو د شمیر پر ډیروالي او عواملو یې ږغیږي.
متاسفانه د چند وخت اخیر رقم بې جای شده ها بسیار بالا رفته. یک عامل بې جای شدگی که مسائل طبیعی است. خوشحالی این سال سبب شده که مردم های زیاد بې جای شدن، مخصوصا از غور و بادغیس در هرات بې جای شدن و مسائل ناامنی هم در ولایت فاریاب و بعضی ولایت های دیگه از سبب بې جای شدگی های بیشتر شده. دولت افغانستان تدابیری داره برای کمک رسانی به بی‌جای شده ها. در ابتدا از طریق اداره عالی مبارزه با حوادث و حالات اضطرار کمک‌های صورت می‌گیره و بعد هم سروی میشه از طریق مؤسسات بین‌المللی کمک صورت می‌گیره. ولی متاسفانه وقتی عدد افزایش پیدا میکنه رسیدگی لازم صورت نمی‌گیره و یک خلأ در اینجا وجود داره که بعضی جایی هست که مؤسسات بین المللی و مؤسسات غیر دولتی نمیرند اونجا و دولت افغانستان هم بودجه لازم را در این رابطه تخصیص نداده. ما البته خب یک پلان را تهیه کردیم برای کمک رسانی در رابطه با این مسائل با وزارت مالیه شریک ساختیم که فعلا مورد بحث و گفتگو هست بین ما با وزارت مالیه و ما امیدوار هستیم که مثبت پیش بره و بتونیم اکثر کار بیشتری را انجام بدیم.
وزیر صاحب، سوال در اینجا است که شما تا چی حد امکانات کمک به این افراد دارین؟ یعنی برنامه های شما چی است؟ چی قدر کمک بر از اینا کرده میتونین؟ همین فعلا
البته خوب وزارت امور مهاجرین یک اداره هماهنگ کننده است. علی رغم که در پالیسی ملی بیجاشته ها تاکید شده که باید بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار بدهند، ولی متاسفانه وزارت مالیه تا کنون در این رابطه بیشتر تاکیدی است که مؤسسات بین المللی کمک را باید انجام بدهند. به همین اساس یک مقدار کاستی های در این رابطه به وجود آمده. یک مشکلی هم وجود دارد متاسفانه وقتی که یک حادثه پیش میاد تعداد بیجای میشد، مثلا 100 فامیل، 200 فامیل، 1000 فامیل و یک تعداد مردمایی هم که بالاخره خب از امو ولایت قبلا پوش کرده بوده یا مردم های حتی مناطق مردم محل هم میاد درخواست میدن که ما هم بیجای شدیم. بنابراین ایجاب میکنه که یک سروی با صورت بگیره مستقیم با تشخیص داده شد. این پروسیجر یک کمک طولانی هست. اما دیروز یک جلسه داشتیم با مؤسسات بین المللی که پروسیجر سروی را کوتاه بسازیم و کمک رسانی عاجلتر صورت بگیره و تدابیر در این رابطه در حال اتخاذ شدن است. چون حالا که به جای شده ها افزایش پیدا کرده کوشش بکنیم ما هم بالاخره پا به پای حوادث که به جای شدگی را افزایش دادن ما هم پروگرام های خود انتشار.
وزیر صاحب، یکی خوب گزارش هاست که میرسه و گزارش های زد و نقیز هستن، احصایه های مختلف است و چیز واقعیت و چیزی هم تقریبا پروپاگاند و تبلیغات وجود داره. میخواییم از زبان شما بشنویم که امی معضله بی جا شده ها در شرایط کنونی چی از خشکسالی، چی از امنیتی و چی از آفات طبیعی چقدر جدی است؟
مالوایی به نظر ما جدی هست. ما امسال یعنی طی همین 5 ماهی که سال مالی را سپری کردیم بیشتر از 200,000 نفر به جای شده داشت و این یک رقم بسیار بالاست نسبت به عدد پارسال هم افزایش چشمگیر را نشان میده و ضرورت به رسیدگی های فوق العاده دارد.
سازمان ملل متحد هم گفته که تقریبا 2,000,000 نفر در افغانستان که به جای شدن به مشکلات مواد غذایی و این ضرورت به کمک دارن و برای نیازمندی از اینا 115 میلیون دلار پیشنهاد داده از کشورهایی که کمک میخواهند. نیازمندی شما تا چه حد است؟
115 میلیون دلار کمک خوبی هست که صورت بگیره، منتها خوب در کنار این کمک ها چی بودجه موجود فعلا هم هست، اونا به علاوه بودجه موجود که فعلا مؤسسات در اختیار خودشان دارن تقاضای 115 میلیون دلار دیگر را کردن و دولت افغانستان هم در قسمت پیش میکنه که سهم خودش داشته باشن. ما 1.5 میلیارد افغانی بودجه حالات اضطرار را داریم که البته مربوط اداره مبارزه با حوادث و حالات اضطرار میشه و اساس تصمیم های کمیته عالی مبارزه با حوادث که در رأس رئیس اجرایی هست. این بودجه در جایی که نیاز احساس میشه تخصیص داده میشه. خوب البته او 2,000,000 عددی را که اونا گفتن ما خوب است که یادآوری بکنم که به شمول بیجای شده های سالهای گذشته و سال جدید کسایی که پیش بینی میشه که بعد از این بیجای شدن چون خوشحالی هست و تازه اثرات خودش داره تبروز میتن در ارتباط با مسائل بیجای شدگی و هم یک تعداد عودت کننده هایی را که ما داریم مجموعا اینا ایره پیشبینی حدود 2,000,000 آسیب پذیر دارن که ضرورتی به کمک های بشری دارن.
وزیر صاحب یک معضله بیجا شده های داخلی نیست، شما به کسایی که عودت میکنن مهاجرین که برمیگردن به این هم به مشکلات دچار هستین. گفته میشه که تعداد از مهاجرین دمی تقریبا یک ماه گذشته از پاکستان و ایران بسیار تعداد زیاد پس دوباره به کشور برگشتن، این مورد اگه توضیحات داشته باشین؟
از ایران و پاکستان برگشت میکنن، رقم عودت از پاکستان پایین است نسبت به پارسال. ما از ایران رقم عودت کننده ها افزایش یافته، هم فاقدین مدرک و هم کسایی که دارای مدرک است نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش نشان میده.
وزیر صاحب فقط یک سوال آخری است که اگه به شما کدام احصایه و ارقام داشته باشین، همین بیجا شده ها به چه تعداد هستن، کدام ولایت ها بیشتر نیاز به کمک دارن در ارتباط به می بیجا شده ها؟
خب بیجا شده ها برتان گفتم که بیجا شده امسال بیشتر از 200,000 نفر است و حدود 1.2 میلیون هم ما از گذشته داشتیم که بیجا شده های رواندار هستن. حدود 1.4 میلیون ما فعلا به جای شده داریم، البته یک تعدادشان وقتی زمینه فراهم میشه پس برمیگردن به مناطق خودشان. یعنی ما بالاخره خب چیزی در حدود 1.4 میلیون به جای شده فعلا داریم.
د افغانستان د کډوالو بیرترستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی و هیله ده چې ټولو مستحقو کسانو ته مرستې ورسیږي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلم چې پر بیلابیلو ستونزو مو ازادي راډیو ته استولې دي.
د ما نوم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی هم، د ایران څخه خبرې کوم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنگ په افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، ازبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ شي. د تاسو په شا کې داسې دښمنان هم داخلي ولاړ دي، هم خارجي ولاړ دي. ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی په فیسبوک کې، په رسنیو کې، دا یوه ډېره د شرم خبر ده. موږ ټول افغانان یو، راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شئ، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه هم جنګي په جنګ اچولي وو، ګټې د خلک د موږ نه پورته کوي. ګوري په لحاظ د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکوي. نورم خدای مل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ہلمند ولایت دگریش ولسوالی سے اجکاری مزمور دگریش ولسوالی کی متعدان ډیر دی حکومت ژغ نور تکیز ما د شاغلی اشرف غنی ته د هلا ورزو ده چې دا متعدان یو مخنیوي وکي بیخی دی دی داش دی دی چې بیخی د کوچه په دی دکی دی وسلام با احترام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د حضرت صلی الله پولیس خبرې کوم د نن د اخیستو نه بدره وکما درېو میاشتو ماش په یو میاشت کې حواله کیږي باید یا سرباز ماش په خپل وخت د شیخ هم کول شي ځکه چې د حضرت صلی الله علیه وسلم یې ټول د لوګر چارواکو ته په احترام معلومه ده دا کوم رقم صلی الله د باور په خپل ماش موږ پیسې اچو او هغه باندې ځان ته موږ خرچ اخلو او په هغه باندې موږ خپل وطن او خپل ځان او خپل خپل حفاظت کوو باید خپل چارواکو ته زموږ د پیغام ضرور نشر شي او هغه ته نږدې ورکول شي چې هغه په دې باندې غور وکول شي خصوصا د وزیر صاحب د اعلان په دا توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او په اشا کې بدلون راولي او زر تر زره د هر پولیس د هر قمانډانۍ د هر والی په عیاشۍ د معاش نه پوښتنه وکول چې دا څومره ورکول کېږي یا شاید څنګه د حساب څنګه ده په دې خو نه کېږي چې کار اهل کار ته وسپارل شي باید غم وکول شي په دې هغه روزه کې موږ له جب نه معاش اچو هغه باندې موږ ځان ته افشاه کړو ولې داسې موږ سره کېږي ولې وزیر صاحب نه داسې توقع ده باید زر تر زره دا پیغام زموږ ناشر شي نه وزیر صاحب داخله ته ورکول شي وسلام مننه
الو السلام علیکم زه د فاریاب ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سپیکر په تماس کې یم سلامونه ټول عزیزان ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته وایم زما دغه هیله او ارزو د سیټ څخه چې په لحاظ د خدای مخپل کې مصر خوري په خپل کې مصر کتلوي نن چې پاکستان ورته وګوري چې څومره تجاوز یې وکړ ګوره چې افغانستان د ختمېدو په څېر دا ګرځي د انګلیسیانو او د پاکستان یوه موضوع ده فلسطین ته وګوري تا چې د اسرائیل سره تفاهم ته یې ورسول نن هم ته هغه ځای فور چې نن خپل ځانونه یې ټول لوی کوچني خپل ځانونه سپار درولي دي په مابینې چې تاسو سره خوري وطن د خلکو تر مابینې درڅخه ووي په لحاظ د خدای خپل د وطن دفاع وکړي خپل د وطن دفاع ته ودرېږي خپل د وطن دفاع ته ژوند پاتې شي السلام علیکم
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلام راځي کوم ما دا پیغام دی چې دا د کندهار د لوړې په سیمه کې یو پلا د سړکان سره سموله ټول کوڅه سره ونړ ولې اوس بیرته کار درې دل د مور ډیر په تکلیف ټول کوڅه خرابې ولارې مور سره دا د ساروال سره دا غوښتل ده چې دا کارونه جبیرته شروع کړي مور به څه په تکلیف په تاسو کې دا سړکان جو باقي دا چې دې ته راځي چې اوس ولار دي دا غم د کندهار د ساروال دا غوښتنه د خدای په لاس کې چې دا پیغام و نور خلکو تور ورسوي د خدای په امان
السلام علیکم دا پکتیا ولایت څنګه ول سوالین سمي ولا خلمی تم در خبرې کوم وختونه می دا ول مشر اشرف غنی څخه دا چې پکتیا مرکز ګردی ساعت تر ډنډی پټان ول سوالې پورې غزیدلې سرک د اندازې زیات ډیر تکندو کپر شو دا سرک دي ترنویل شي او پاکستان د په ام بي سرک باندې د ویزی سیستم هم پال شي
او السلام علیکم زه پیغام کړم چې دلته د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سیمه تاسو ته زنګ ولای دی دلته د ګریشت ولسوالۍ کې ډېر سختې دي سړی نه ستلای و بازار ته بچی ګری د طالب په نوم یې ګری ملکی خلک دي زره څوک نه چې پرې شوای بس دی وای دا طالب دی یا کچا خبر دی نو زه د حکومت ته هیله لرم چې دا مشکل مراته حل کړي وسلام با احترام
زما دغه اواز دې تر لورفور چارواکو فور ورسی چې موږ د هلمند د ولایت ته واشیر د ولسوالۍ څخه او د شورا او د کلی څخه ستاسو سره اړیکې زموږ د شورا په سیمه کې د دسکیرو یو مرکز خلاصو دی فقط تفاقیه او ایسایه نسته چې دسکیرې ورکی وایو لار سی د واشیر ولسوالۍ ته د واشیر ولسوالۍ پر لار نه مې د مور یو ورځ په خپل په نفر پسې چې باندې ورلو پرمن باندې مټر وخته تقریبا شپږ نفر شهیدان کړو نو اوس به موږ د دې د سکریه د فار د واشیر ولسوالۍ ته د ګرد ولس تباہ او برباد کوو او ورودی د تر واشیر پوری لار امنیت چې موږ بیا د واشیر ولسوالۍ ته به د سکری کو کلار امنیت نه موږ د یو خوارزغه طالبان مخته ولاړ ته پسې د سکری را څخه ګرځي بیا موږ به ذاته کوي نو موږ د اخیله د دولت کو چارواک پوری د موږ د غواز ورسېږي چې موږ ومنټیکې ته به
کس سخو ایسایا نسه ایسایا جرا واسی چی مش خپل دسکری و که کچیری ده ملت غم ورسره یا که ده ملت غم نی ورسره فقط دا یو بانا که چی نن دسکری نور که سبا پر زنزیر بانجرا گزدی و دسکری را واخو تا پکڑی دینه ده ولی دسکری نلره. السلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې لدی خبرونه سره مو خپل شکایتونه او ستونزې او ګیلې شریک کړي. د نورو پیغامونو په تمه مهمیم ازادي رادیو تاسو ژغ تر چارواکو رسوي. البته دا یادونه پد وکم چې د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي چې مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.